السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د افغان سکانو په درمسال برید پای ته ورسید چې په پایله کې 25 تنه وژل شول او اته نور ټپیان شول. دغه حمله په اړه پراخ خبرګونونه هم راغلي، نور مسایل هم شته، خو په پایل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته رسیدلې. د کاپیسا په لسای ولسوالۍ کې درې ملکی وګړي او یو پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی. او په هند کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لاکډاون یا عمومي بندیز حکم نافذ شو. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته رسیدلې. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوي ته ویلي چې برید د یو کس لخوا شوی چې په وسلو سنبال درمسال ته ننوتلی و.
حمله تروریستي امروز که تاسو ته
د وای د نن ورځ ترهګریز برید چې د وسلوال کس لخوا د اهل هنود پر عبادت ځای تر سره شو، د همدې ترهګر په وژلو پای ته ورسید. په خواشینۍ سره چې د برید کې زموږ 25 ملکی هیوادوال ووژل شول او اته نور ژوبل شول. زموږ ځانګړو ځواکونو اتیا تنه بند پاتې شوي کسان ژغورلی دي. د دغه برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. امریکا، پاکستان، هند او یو شمیر نور هیوادونو دغه حمله غندلې او جنایتکارانه عمل بللې دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دغه کسان له افغان ځواکونو سره په حمله کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کاپیسا په لسای ولسوالۍ کې درې ملکی وګړي او یو پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند شقایق شورش نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د ملکی خلکو یو سراچه موټر چې له لسای ته غاب تروان و د هوان په مرمۍ وویشت. د شقایق په وینا په مړو کې دوه ښځې هم شامل دي. په ننګرهار کې نن د مارچ په 25مه د هوټلونو او رستورانتونو په فعالیت بندیز ولګید. د ننګرهار د والي د دفتر په خبرپاڼه کې ویل شوی چې یوازې نانوایان، قصابیان او د تازه میوو او ترکاري خرڅونکي او د خوراکي موادو دکانداران کولی شي چې کار وکړي. د جلال آباد د صرافی مارکیټ به پرانیستل کیږي، خو پر بولۍ بندیز لګیدلی. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د روغتیا سکتور روغتونونه، کلینیکونه او دواخانې به هم فعال وي. په جلال آباد ښار او د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به د حمل د میاشتې 23مې د بندیز پر ځای وي. له دې وړاندې په هرات، فراه او نیمروز ښارونو کې هم ورته بندیز اعلان شوی و. په هند کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لاکډاون یا عمومي بندیز حکم نن نافذ شو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون وویل چې پرون اعلان وکړ چې خلک به له کورونو نه وځي. دا بندیز به چې له نن ورځې عملي کیږي د راتلونکو 21 ورځو لپاره پر ځای وي. هند 1.3 بلیونه وګړي لري. په هغه هیواد کې د کورونا ویروس 1528 مثبت پیښې ثبت شوي او د 100 تنو د مړینې خبر تایید شوی دی. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورني پروازونه بندوي. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې ویان عبدالستار خوکر وویل چې دا پریکړه به له سبا د مارچ له 26مې عملي کیږي. په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 0 تنو ته رسیدلی. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پر ریل ګاډي او نړیوالو پروازونو بندیز اعلان کړی و. په پاکستان کې په کورونا ویروس اخته کسان اکثره هغه وګړي دي چې د زیارت لپاره ایران ته تللي وو او په روسیو کې له ایرانه ستانه شوي دي. په روسیا کې په کورونا ویروس د اخته کسانو په شمیر کې له زیاتوالي سره سم کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به 2 ساعتو کې خلکو ته وینا وکړي. تر دې اعلان مخکې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین ټولو والیانو ته امر وکړ چې د کورونا ویروس له امله ناروغانو ته په روغتونونو کې چپرکټونه برابر کړي. د روسي حکومت نن د مارچ په 15مه وویل چې په دې هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 4550 ته لوړ شوی. او روسي خبردا چې د ترکیه ترنوالانو شلتنه د جمال خاشقجی په قتل کې په لاس درلودو تورن کړی دی. جمال خاشقجی د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلی او په عمومي ډول هغه د سعودي د واکمنانو په اړه انتقادي لیکنې کولې. هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په اسناد پسیتللی وو او هلته ووژل شو. د استانبول څارنوالۍ نن د مارچ په 15مه وویل چې د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې مرستيال احمد عسيري او د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان یو نږدې ملګری او سلاکار سعود القحطاني د خاشقجي د قتل هڅون کړي. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې. اورې چې کابل کې د افغان سکانو په درمسال وسلوال بریډ لشپاګو ساتونو ورسته پایته ورسید. کورنۍ چار وزارت وای بریډ کې 25 کسان وژل سوي.
با تاسف 25 تن از همتنای ما جان باختن و 8 تن دیگر زخم برداشتن در رویداد.
د سکانو او اهل هنود استازي وای د درمسال کې یو نیم سل شاو پاکستان اوسیدل چې خزي او ماشومان هم پکې وو. عبادت ځایونو
باندې حمله ده او جنگي جنایت او د بشری ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي.
دغه حمله پراخ غبرګونونه هم پارولي. افغان حکومت دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو لورې یو شمیر خارونو کې ګرځبندیز اعلان کړی.
کوم مهم کار چې نن وشو هغه دا دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټي د دغه وایرس د مخنیوي په هدف په هرات، فراه او زرنج ښار کې ګرځبندیز اعلان کړ.
نور مسایل هم شته. هیله دا تر پای را سره پاتې شي. شپږ بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار سیمه کې د سکانو پر عبادت ځای د یو وسلوال تن حمله پای ته رسیدلې چې په پایله کې 25 کسان وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. دا بریډ سهار مهال پیل شو چې شپږ ساعته دوام وکړ. په دې اړه پام وکړئ د وروستیو جزئیاتو لپاره د نسیم شفق راپورته.
د کابل ښار په شور بازار کې یو حمله کوونکی د سکانو پر یو درمسال وسلواله حمله وکړه چې پکې 25 تنه وژل شول او 8 نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې حمله کوونکی هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. د دې وزارت ویان طارق قاریان د چهار شنبې په ورځ له پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې د افغانانو دښمنانو تل پر عبادت ځایونو حمله کړې.
نیروهای قطعات خاص ما
دی وی زنگرو زواکونو سباند اتیا تنه چه بند پاتی و وژغورل. دا ترهگریز حمله و چه دا افغانستان د خلکو د دخمنان و لخوا تر سرشوه. دا سوم زلده چه دا اسلام او دا افغانان و دخمنان مقدس زیونه او عبادتگاوی هدف گرزوی. دا حمله د چهارشنبه په سهار 5:15 کله چې لزګونه سک او هندو افغانان په درمسال کې په عبادت بوخت و وشوه. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل په زاړه ښار کې د سکانو پر درمسال د حملې د عبادت ځایونو د امنیت په اړه اندېښنې هم راپارولې دي. په مشرانو جرګې کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار هم وایي چې دا پیښه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي.
په عبادت ځایونو باندې حمله ده یو جنګي جنایت او د بشری ضد عمل ده. او دا پیښه واقعا یعنی زمونږ د فکر نه ډیر لري پیښه ده. د دې په خاطر چې سکان خاصتاً په افغانستان کې بی‌غرضترین خلک دي.
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. داعش تر دې وړاندې هم د ولسمشر د تحلیف پر مراسمو او د عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت د غونډې په ګډون د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د 2013 میلادي کال د جولای په میاشت کې هم په جلال آباد ښار کې په یو انتحاري حمله کې د سکانو او هندوانو د یو استازي په ګډون شل تنه ووژل شول چې د هغې حملې مسؤلیت هم داعش یا اسلامي دولت ډلې منلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي دا حمله نازوان مردانه بللې او هغه غندلې ده.
و موریدل چې کابل کې د وسلوال مخالف بریټ کې 25 تنه د درمسال دننه ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په مشرانو جرګه کې د اهلي هنود او سک استازو او سک ولس استازي انارکلی هنریار وایي چې دا بریډ یو جنگي جنایت دی. په دې اړه هغه وړاندې نور معلومات ورکړ.
مننه. البته اول دا غمله چې نن وشو په کله کوټې کو غندم سبن کوملتي افراد باندې عمله او په عبادت ځایونو باندې عمله د یو جنگي جنایت او د بشري ضد عمل ده. دلته په عبادتخونه کې یو ساحه عبادتخونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي چې په دې کې د تعداد نه یو 150 تقریبا 150 شاوخوا ښځې ماشومان طبعا کله چې کورنۍ وایو ښځې ماشومان او ځوانان دي. کله چې سهار دغه پیښه کېږي هغه وخت چې یو تعداد په خپل عبادت باندې مصروف و یو تعداد خپل کورونو کې و او یو تعداد په ساحه کې و. زه خپل امنیتي ځواکونو نه د زړه کومې مننه کوم چې ساحې ته ورسېدل. ساحه کاملا ملکي ده.
تاسو د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. اماني وکړه دا ده چې وروسته لدې چې افغان سکان او هندوانو ته په افغانستان کې ګواښونه متوجه شول په ننګرهار کې په دوی باندې برید وشو دوی ته لکه څنګه چې لازم و امنیتي تدابیر نه ونیول شوي. تاسو دغلته دغه درمسال له امنیتي تدابیر څومره راضي وې؟ دلته ساتون کې وو د افغان ځواکونو کسان موجود وو د برید پر مهال؟
البته همیشه زمونږ د خوښتنې په اساس زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه همیشه همکاري کړی او د امنیت نیولو په خاطر هغه ګواښونه چې موجود و دلته یعنی کومه پوسته نه وه. لیکن همیشه کله چې داسې یو هغه کېده همیشه دوی یعنی د امنیت پوښښ لاندې و. په هر صورت باندې په دې درمسال کې یوازې د سکانو کورنۍ نه یو دوه فامیلونه د مسلمانانو اوسیږي چې هغه د ګوردوارا ماسیزین دی او هلته محافظت کوي چې د هغوی د صحت نه هم یعنی دقیق معلومات نشته چې د دوی وضعیت څنګه ده. په هر صورت باندې هغه د دریم کال کې دویم پیښه ده یو چې په جلال آباد کې وشو چې زموږ اکثریت مشران د ټول افغانستان په هغې کې په شهادت ورسېدل او دا پیښه واقعا یعنی زمون د فکر نه ډیر لري په خاطر د دې په خاطر چې سکان خاصا په افغانستان کې به غرسترین خلک دي.
په مشرانو جرګه کې د اهل هنود او سکه استاذ و چې ویلې نننۍ برید جنگي جنایت دی. نننۍ حمله خبرګونونه هم پارولي دا چې جزئیات سیدی سالم احمد صالح په راپور کې ورته کتنه کړي.
د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه پر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په کابل کې د سکانو پر ګوردواره حمله تروریستي وبلله او وی غندله. بلخو د هند بهرنیو چارو وزارت دا یو بزلانه حمله بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. دغه وزارت په ویلامې کې ویلي د وژل سویو د کورونیو لغړو سره خواخوږي شي او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه لري. وزارت په افغانستان کې د سکانو او هندوانو زیانمنو سو کورنیو سره د هر ډول ممکنه همکاري د پاره چمتووالی شولې دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم د حمله د غندنې ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. سفارت په خپل رسمي ټوټر پاڼه کې لیکلي موږ هغه تعصبګر او جنایتکاران چې د بیګنا انسانانو د زیانمنولو لپاره دغه عبادت ځای په نښه کړ غندو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم پر سکه عبادت کوونکو حمله غندلې ده. یونما په خپل رسمي ټوټر پاڼه کې لیکلي چې په یو عبادت ځای کې د ملکیانو وژنه د توجیه وړ نه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوالۍ هم په ټویټر کې په کابل کې سوې حمله زړه بوژنوونکې تروریستي حمله بللې ده. دغه ادارې لیکلي چې اروپایي ټولنه د قربانیانو د کورنیو ترڅنګ ده او د چاپیانو د عاجل شفا غوښتنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې دفتر په ټویټر کې لیکلي د دغې زړه بوژنوونکې حملې له کبله دوی ټکان خوړلی دی. د دې ادارې په خبره په افغانستان کې د اقلیتونو او د هغوی د عبادت ځایونو ساتنه د چارواکو مسؤلیت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي دا ډول کرک پارونکي حملې له سیاسي، مذهبي یا اخلاقي اړخه نسي توجیه کېدی او باید کاملا وغندل سي. د رویټرز خبری اژانس په حواله په افغانستان کې د سیکانو شمیر تر 300 کورنیو لږ دی، حال دا چې په 1980 کلونو کې په افغانستان کې د خورو ور سیکانو شمیر نږدې 500 زرو ته رسیدی. د هندوانو او سیکانو ډیری غړي چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلي د کورنۍ جګړې پر مهال او د طالبانو له ډاره له افغانستانه ووتل. دوی په هغو مذهبي اقلیتونو کې راځي چې په هندوستان کې د اساسي قانون د نویو تعدیلاتو له مخې د تابعیت پر شرایطو برابره دي. دغه تعدیلات د صدر اعظم نریندرا مودي د ملت پال ګوند بهاراتیا جناتا لخوا پیشنهاد سوي وو. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو امریکایي لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. دغه ډیپلوماټ چې د نوم نه خبرولو په شرط له یو شمیر افغان رسنیو سره خبرې کولې ویلي اکثرو خلکو او امریکا د افغانستان پر دوه سیاسي رهبرانو ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله خپل باور له لاسه ورکړی او له دوی نه ناراضه دي. دغه امریکایي ډیپلوماټ دا هم ویل چې که دوی ترمنځ جوړجاړی ونه شي په راتلونکي کې به سیاسي او امنیتي کړکیچ رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
په افغانستان کې د وسنیو سیاسي لانجو لامل د امریکا د نارضایتۍ دوام. د افغانستان له سیاسي وضعیت نه یو پول ورپوړی امریکایي ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل سي د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو ته وویل چې امریکا د افغانستان له دواړو رهبرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لکړنو نه خوښه ده. د غلور پورای امریکایي چارواکي زیاتوي د غدوو رهبرانو د افغانستان د سیاسي سونزو د حل په برخه کې په خپل ځان د خلکو او امریکا باور له لاسه ورکړی دی. د هغه په خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله لوري وسنۍ سیاسي وضعیت دوام لور سره لوبې کول دي. نوموړی د دوو ټیمونو هڅې د واک د څوکۍ د خپلولو لپاره وبللې او وی ویل چې دغه دوه ټیمونه د لنډمهاله واک ته د رسیدو لپاره د افغانستان راتلونکي له سترګو خونو سره مخ کوي. د امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکوي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د غلانجو ته دوام ورکړي له دې کار سره به د طالبانو موقف او رول لا پیوړی کړي. نوموړی وایي امریکا د خپلو ګټو لپاره ځینې پریکړې کړي. د هغه په خبره امریکا خپل ټول اوسنی او راتلونکي پلانونه تر څارنې لاندې نیولي دي. دغه امریکایي لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي هیواد یې د اوسنی وضعیت له پایلو او د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د اغیز له امله اندېښمن دی. نوموړی د خبرو په یوه برخه کې زیاتوي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په څنګ کې پات کیږي او له هغوی سره به همکار وي. خدا وی رسته چې له دغو ځواکونو نه د اوسنی وضعیت د دوام په صورت کې به ناوړه ګټه واخیستل شي. تر دې وړاندې د سه شنبې په ورځ امریکا له افغانستان سره د خپلو 1 میلیارد مرستو د لغوه کېدو خبر هغه مهال ورکړ چې له ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته د محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالې عبدالله عبدالله ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هڅه پایله ورنکړه او هغه تش لاس بیرته امریکا ته ستون سو. دغه امریکایي ډیپلوماټ په خبره هیواد یې دا څرګنده کړی چې له موازی حکومتونو نه ملاتړ نه کوي. دا وایي که څه هم امریکا د افغانستان پر وړاندې د منفي اقداماتو له ترسره کولو خوښه نه ده، خو له همدې لارې غواړي د افغانستان پر دواړو رهبرانو فشار راوړي تر څو توافق ته سره ورسیږي. نوموړی زیاتوي د دغو لانجو دوام د سولې پروسه هم له ستونزو سره مخ کولی سي. هغه پروسه چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره د امریکا ستره لاسته راوړنه یادیږي. دغه امریکایي ډیپلوماټ د سولې د خبرو اترو لپاره د یو ټول شموله پلاوي پر جوړېدو ټینګار کوي. دا که څه هم د کرونا ویروس خپرېدو له امله نړۍ په یو ستره ستونزه کې بند بولي، خو وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو او د سولې لپاره د پلاوي له جوړېدو سره به امریکا وغواړي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې زر تر زره وسی. د افغانستان ولسمشر مانی په دې اړه تازه څه نه وایي، خو پرون سه شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی ولسته د یوې ټلویزیونی وینا پر مهال وویل چې له ښاغلي عبدالله سره یې د سیاسي تفاهم لپاره جلا مذاکرات کړي، خو عبدالله عبدالله د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کړی دی چې د ولسمشر غنی په خبره دا له اساسي قانون سره په ټکر کې موضوع ده. همدارنګه افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له سفر وروسته د عبدالله عبدالله لوري خبر پاڼه کې ویل سوي چې د روان سیاسي حل لپاره رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړل سو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کرونا ویروس د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې افغان حکومت د دې هیواد په دریو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړی. هرات، فرا او زرنج هغه ښارونه دي چې د خلکو په ګرځېدو په کې بندیز لګېدلی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اړتیا پر مهال خلک له خپلو کورونو راوتلی شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د اکرام الله اکرام راپورته.
د افغانستان په هرات ولایت کې چرته چې د کرونا وایرس تر ټولو ډېری مثبتې پیښې ثبت شوې دي، په دې وایرس د یوې اخته شوې میرمنې د مړینې خبر ورکړل شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې مړې شوې میرمن 45 کاله عمر درلود چې د کرونا په وایرس تر اخته کېدو وروسته تیره شپه ناوخته د هرات په سیمه ییز روغتون کې مړه شوې ده. دا په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو د مرګ دوهمه پیښه ده. له دې وړاندې په بلخ کې په دې وایرس یو اخته شوی کس مړ شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د هرات، فرا او د غشان د زرنج په ښارونو کې په بې ضرورته ګرځېدو هم بندیز لګېدلې دی.
دی
وایي کوم مهم کار چې نن وشو هغه دا دی چې د کرونا وایرس د مخنیوي کمیټې د دغه وایرس د مخنیوي په هدف په هرات، فرا او زرنج ښار کې ګرځبندیز اعلان کړ. دا هغه ښارونه دي چې تر ډیره پکې دغه وایرس د خپرېدو خطر موجود دی. خو په دې اعلان کې جزئیات شته چې څوک کولای شي له کوره بیرون شي او څوک نشي کولای. په دې برخه کې کارونه شوي دي. د راپورونو لمخې په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم ولایتي چارواکو په یو شمیر ولسوالیو او دغه شان په جلال آباد ښار کې د ګڼې ګوڼې ډکې سیمې، مارکیټونه او میله ځایونه د خلکو پر مخ تړلي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار وایي په پلازمینه کابل کې هم د ودونو، تالارونه او ځینې نورې سیمې تړل شوي. خو دی وایي که د هوټلونو او د ودونو د تالارونو مسؤلین د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ونه مني، دوی اړ دي چې په دې برخه کې له پولیسو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی چې له 50 ډیر یې په هرات ولایت کې دي. د دې ترڅنګ شپږ نور بهرنیان هم په دې وایرس اخته شوي چې 4 پوځیان او د غشان 2 ډیپلوماټان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په دې هیواد کې د یاد وایرس ګرځېدل پیل شوي او افغانان باید د دغه وایرس د مخنیوي په برخه کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دې وزارت ویاند چهارشنبه د ورځې په خبری کنفرانس کې وویل چې په وروستیو کې په هرات کې داسې کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې نه هم ایران ته تللي او نه ترې راغلي دي. دی وایي ځینې ایران ته د سفر تاریخچه لري، خو ځینې ایران ته د سفر تاریخچه نه لري او نه هم هغه خلکو ته نږدې شوي چې له ایرانه راستانه شوي دي. نو دا یو خبرداری دی چې په هیواد کې د کرونا وایرس ګرځېدل پیل شوي دي. موږ بیا هم ټینګار کوو چې باید خلک له راټولېدو ډډه وکړي، ځکه هر څومره چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي د کرونا وایرس د خپرېدو خطر ورسره زیاتېږي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي که خلک د روغتیا وزارت په لارښوونو عمل ونه کړي، نو د نړیوال بانک د نوې وړاندوینې له مخې شاید په دې هیواد کې په راتلونکو 9 میاشتو کې 26 میلیون افغانان په دې وایرس اخته شي چې له منځه به یې له 6 لکو ډیر کسان مړه هم شي. خو روغتیایي مسؤلین وایي که خلک روغتیایي سپارښتنې او خبرداری جدي وګڼي، کیدای شي دغه شمیرې کمې شي. خو که خلک دغه مسایل عادي واخلي، نو دغه وړاندوینې په حقیقت هم بدلېدلی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کورونا په تړاو د چین، ایران او روسیې پر چارواکو انتقاد کړی. مایک پامپیو ویلي چې دا هیوادونه د کورونا په اړه غلط معلومات خپروي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت سروان راپورته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران، روسیه او چین انتقاد وکړ چې دا هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه ناسم معلومات وړاندې کوي. مایک پامپیو له واشنگتن واچ رادیوي خبرونې سره په مرکه کې پیکینګ تورن کړ چې د کورونا وایرس د خپرېدا په اړه معلومات پټ کړي او په دې توګه د چین د ولسی جمهوریت د زرګونو انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړ. پامپیو همداراز پر ایران او روسیې ورته تورونه ولګول، ویل د روسیې او ایران له لوري د چین په شان ناسم معلومات خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بندونو چارو وزیر د چینایي چارواکو د تازه څرګندونو په وړاندې عکس العمل وشود. د چین د بندونو چارو وزیر ویلي و چې اصلا د کرونا وایروس سرچینه ایټالیا یا د امریکا پوز دی. چینایي چارواکو دا هم ویلي چې دا وایروس له ایټالیا څخه نورو هیوادونو ته خپره شوي دي. پامپیو د دغه چینایي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وویل د دې ټول هڅه دا ده چې مسؤلیت له ځانه لري کړي. د کرونا وایرس لومړی پلار د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د چین د هوبی ایالت په مرکز ووهان کې پیدا شول او هغه چینایي ډاکټر چې د دې وایرسو په وړاندې خبرداری ورکړ او وروسته له همدې وایرسو ومړ د چین د حکومت له لوري ګواښل شوی و. د امریکا او چین ترمنځ پر یو بل د لفظي حملو په لړ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی یو ځل ویلي وو ناشونې نه ده چې یو امریکایي پوځي د اکتوبر په میاشت کې د کرونا وایرس چین ته راوړی وي. دې ته ورته څرګندونې د ایران له لوري هم شوي خو د خپلو ادعاو لپاره یې کوم دلیل او سند وړاندې کړی نه دی. د هیواد ویلي چې امریکا دا وایرس جوړ کړی دی. د ایران مسوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د کرونا په اړه په خپلو خبرو کې د پیریانو یادونه هم وکړه. د خامنه‌ای د خبرې په ایران کې لپراخو عکس العملونو سره مخامخ شوې. امریکایي چارواکو هم د ایران د مذهبي مشر پر څرګندونو خبرګون وشو. ځینو د ایران د حکومت چارواکي په دې تورن کړی چې د سباندې یو میلیارد یورو په ارزښت طبي وسایل غلا کړي او د ماسکونو او دستکشونو په شان وسایل په بازار کې پلورلي دي.
په امریکا کې د کرونا وایروس د زیان د جبران په هدف د 2 تریلیون ډالر په ارزښت پر تاریخي موافقه سلا وشوه. دا چې دا موافقه څه ده په اړه یې د سالم احمد صالح راپور ته پام وکړي.
که څه هم د اونۍ په پیل کې پر دغه تړون سلا کېدل له ناکامۍ سره مخامخ شوي و خو د رویټرز اژانس په حواله د سپینې ماڼۍ یو چارواکي اریک یولند نن سهار وختي وویل سناتورانو او سپینې ماڼۍ د دې اقتصادي تړون پر شرایطو موافقه کړې ده. بلخوا بلومبرګ شبکې راپور ورکړی چې پر دغه تړون پر ځای وخت د تیر شپې د نیمایي یوه بجه سلا وسوه. د شبکې په حواله په مشرانو جرګه کې شایي نن سهار دغې لایحې ته رایه ورکړل سي. جمهوریت غوښتونکي په مشرانو جرګه کې 350 او ډیموکراتان 34 څوکۍ لري خو د دغې لایحې د تصویب لپاره 60 رایو ته اړتیا ده. د مالی مرستو د بستې دغه لایحه باید په مشرانو جرګه کې تر تصویب وروسته د استازو جرګې لخوا هم چې دیموکراتان پکې اکثریت دي تصویب سي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي تمه لري چې ژر تر ژره دا کار وسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې له غړو غوښتنه کړې څو دغه لایحه ژر تصویب کړي چې وروسته یې د توشیح کړي. پر دغه تاریخي موافقې تر سلا کېدو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل کانګرس باید دغه موافقه تصویب کړي څومره چې ځنډیږي هغومره به زموږ د اقتصاد په پښو درېدل ګران او زموږ کارګران به زیانمن سي. ډیموکراتانو د جمهوریت غوښتونکو لخوا د وړاندې سوې لایحې د مسودې مخالفت کاوه. ادعا یې درلوده چې د کارګرانو او کورنیو په نسبت د شرکتونو روغتیا ته پکې ترجیح ورکول سوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردګو پر خاروالي ظریفي غفاري حمله غندلې ده. میرمن غفاري یو څو نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ترلاسه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردک پر شاروالی ظریفه غفاری حمله یو بزدینانه عمل بللی دی. د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغانستان راتلونکی د هغوی په لاس کې دی چې سوله او سیاسي حل غواړي، نه د هغوی په لاس کې چې د افغان شدو د تهدیدولو لپاره له تاوتریخوالي او ترهې کار اخلي. میرمن ظریفه غفاری له ازادي راډیو سره تر دې برید یوه ورځ وروسته د مارچ په 28مه نیټه په خبرو کې وویل چې وسلوالو کسانو د دې پر موټر او اته ځلې ډزې وکړې او وروسته وتښتېدل.
پښتانه چا ته زیان نه دی رسېدلی، کوژن مې هم ښه دی او ډریور هم خپل هم ښه یم. خوشبختانه ځاني زیان چا ته نه دی رسېدلی، خو دا پېښه وړه پېښه نه ده او نه هم کولی شو چې ورته په کمو سترګو وګورو. زما د امنیتي تهدیداتو اړوند ما مکرر موضوعات له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي، حتی له رئیس جمهور د فرمان او حکم مطابق هر شهروند دوه تنه ګارد باید ولري. هماغه دوه تنه ګارد د غوښتنو لپاره مې هم په کراتو کراتو غوښتنلیکونه ورکړي، خو د ولایت مقام د رد ځواب یې راکړی او ګارد یې نه دی راکړی.
ناپیژاندو وسلوالو د مارچ په 22مه په کابل کې د میرمن غفاری پر موټر حمله وکړه. میرمن غفاری د شاروالۍ تر دندې مخکې د ښځو لپاره یوه راډیو پر مخ وړله. د شاروالۍ په توګه پر دنده تر ټاکل کېدو وروسته هم ظریفه غفاری له ډیرو مخالفتونو سره مخامخ شوه. دا لومړی په 2013 کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د شاروالۍ په توګه وټاکله، خو چارواکو د دې دنده وځنډوله.
شپږ نیمې بجې شوې. فرشته نګار غلې چې دری